د سحر لس بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې دوه مګړې کې بیا هم زما هارون باچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو مطالبه تر څنګ 19 پروګرام د سولې پر لور درورو خبرونه له ګل ایاز اورو.
لومړی د خبرونو اثر ټکی د پاکستان لپاره د امریکا سفیر وایي امریکا د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په اړه اعتراض نه لري. امریکایي سېنېټر جان مکین وایي چې په موجوده حالاتو کې افغانستان امریکا باید خپل ټول ځواکونه ونه باسي او د تیونس حکومت په هیواد کې هنګامي حالت نافذ کړی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان لپاره د امریکا سفیر ریچارډ اولسن ویلي دي چې امریکا د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په اړه هیڅ قسمه اعتراض نه لري، بلکې په پاکستان کې د امریکا او د چین اهداف یو شان کېدل شي. نوموړي پرون په خبر کې خبريالانو سره په یو ځانګړي ناسته کې ویل چې امریکا له پاکستان سره مرستو ته ژمن دي او په ځانګړي ډول اقتصادي مرستې به نورې هم زیاتې کړي. نوموړي ویل
I think are some people who would like to see this as something of competition between China and the United States and
زنی خلکو ته د امریکای او چین ترمنز مقابله په نظر راځي، خو مونږ دا سی فکر نه کوو. مونږ ته په پاکستان کې د چین او امریکای ګټي د بیرېدو په ځای یوځی کېدل په نظر راځي.
China's interest in Pakistan
امریکای سفیر د پیښور د سفر پر مهال د خیبر پختونخوا گورنر او کور کمانډر سره هم ملاقاتونه وکړل. د امریکا سېنېټر جان مکین ویلي دي چې په موجوده حالاتو کې افغانستان امریکا باید خپل ټول ځواکونه ونه باسي. نوموړي دا څرګندونې پرون په کابل کې یوې خبري غونډه کې وکړې او ټینګار یې وکړو که نړیواله ټولنه افغانستان په اوسني حالت کې یوازې پرېږدي نو دا به لوی تېروتنه وي. نوموړي زیاته کړه
I am deeply concerned about
دا وای د افغانستان د لویدیزو زینو سیمو سقوط د ایران لخوا طالبانو ته د وسلو ورکول او د اسلامي دولت ډلې ظهور ز ژور اندیښمن کړم او په دې صورت کې د بخوانی پروګرام لمخې د افغانستان پر خودل به لوی تیروتنه او نورین وی.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پلان لمخې د 2018 میلادي کال تر پایه د امریکا نظامی ځواکونه یوازې د خپلو ډیپلوماټیکو ساحو د امنیت لپاره په افغانستان کې پاتې کیږي. د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد فوزي عملیات پیل شوي دي. د دې ولایت د والی بیان عطا الله خوګیاڼي پرون مشال راډیو ته وویل چې د دغه عملیاتو له پیله تر اوسه نږدې 30 وسلوال مخالفان او 70 افغان محلي پولیس وژل شوي دي. خوګیاڼي ویل چې دوه ملکیان بیا د وسلوال مخالفانو په ډزو وژل شوي دي. په جلریز ولسوالۍ کې له زیارت ورځې راهیسې نامنې په داسې حال کې زیاته شوې چې د کورونو چارو وزیر او نور امنیتي چارواکو پرون دې ولسوالۍ ته سفر وکړو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د میدان وردګ د جلریز ولسوالۍ د حالاتو د سیرلو لپاره یو وفد ټاکلی دی. پرون د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل شوي چې دغه وفد په دې ولسوالۍ ته سفر کوي او د وروستۍ پیښې سرنګوالی به سیړي. اعلامیه وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په حکم دغه وفد ته لارښوونه شوې چې د ولایتي چارواکو په همکارۍ حالات وسیړي او خپل رپورټ ولسمشر ته وړاندې کړي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د تیونس حکومت په هغه هیواد کې هنګامي حالت نافذ کړی دی او فوجي چارواکو ته نور اختیارات هم ورکړي چې په تیونس کې پر یو ساحلي هوټل د وروستۍ برید کې ککړو کسانو خلاف سخته کاروایی وکړي. د تیونس ولسمشر باجی قائد السبسی پر ویل چې په تیونس کې به درې ورځې بیړني حالت نافذ وي. د په خپل ټلویزیوني وینا کې زیاته کړه امنیتي چارواکو ته امر کړی چې د ترهګرۍ په وړاندې سخت چلند وکړي. د جون میاشتې په 28 په تیونس کې پر یو ساحلي هوټل حملې 38 تنه بهرنیان ووژل چې اکثریت یې د برتانیا وګړي ول. تر دې مخکې په مارچ میاشت کې په تیونس کې هم وسلوالو یو حمله کړې وه. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دواړو حملو ذمهواري منلې دي او ظاهرا یې غوښتل چې په تیونس کې جمهوریت او د سیلګرۍ سند ته زیان ورسوي. ایران د نړۍ او د نړۍ طاقتونو پرون د اوږدو خبرو اترو وروسته په مستقبل کې په تهران د بندیزونو لرې کولو په اړه په خبرو کې پرمختګ کړی دی. خو د ایران په خوانی اټمي هلو ځلو په معامله تقسیم ښکاري. سفارتکارانو ویلي چې په ایران د امریکا او یورپین یونین لخوا لګول شوي بندیزونو د لرې کولو لپاره ازمایښتي معاهدې ته رسېدلي دي، خو د نړۍ شپږ طاقتونو تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا قرارداد چې د بندیزونو لرې کولو په اړه دی پرې نه دي سلا شوي. یو سفارتکار ویلي دي چې په دې معامله کې ایران په اعتماد کې نه دی اخیستل شوی. د ایران استر مرکشي عباس رخچی ایرانی ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې د بندیزونو په اړه څلور یا پنځه پښتنې موجود دي. دا په داسې حال کې ده چې چارواکي وایي نن د استرالیا په پلازمینه ویانا کې د بهرنیو چارو وزیران د ایران د اټمي پروګرام په اړه د حتمي تړون په اړه خبرې کوي. اور اس ته خبر د پیرا کې پر لپسی بریدون کې لکه تلګه نور لس کسان وژل شوی دی او په لزګونه نور زخمیان شوی دی. په دې کې ټولو خونړۍ حمله د بغداد د لویدیس په حمیل سیمه کې وشوه چې نه هتنې وژل او درشته نور ټپیان کړ. تر اوسه چا د دغه حمله ذمہواری نه ده منلې خو پیرا کې وخت نا وخت دغه سي حمله د اسلامي دولت ډلې یادایش لخوا کیږي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل چې ګلیاز وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان لپاره د امریکا سفیر پرون په پیښور کې وی خبري غونډه ته ویلي چې حکومت به له پاکستان او همدارز افغانستان سره خپل همکاري او مرستو ته دوام ورکوي. بلخو هم د امریکا د سنا یو غړي کابل ته د خپل پرونی سفر په ترڅ کې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د استلو د ولسمشر براک اوباما د ادارې پر پلان اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د ولسي جرګې یو غړي وایي د امریکا دفاع وزیر هم ویلي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو استلو تګلارې ته باید بیا کتنه وشي.
د ده اوسنی خبرې هم د هماغه ورځ نه چې دفاع وزیر مخکې دی نه چې رای واخلي ویلي و چې موږ به بیا کتنه بیا وکړو.
د پاکستان پوځ داوه کوي چې د خیبر جنسای د عملیاتو په ترڅ کې وسلوال تر ډیره کمزوري کړي دي. د سیمهیزو چارو یو پوه په پیښور او شاوخوا کې د تروریستي بریدونو نه کېده د پوځ د دغه دعوې د ثبوت په توګه راوړي.
د پیښور سره چې کوم خوش علاقه وي هلته کې اوس د دې ازور کم شوی دی.
بلخوا د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې خپل سیمو ته بیرته لیږل شوي د ژوند د بنیادي اسانتیاو له نشتوالي سره ټکوي.
کوم کډوال ته لاړل نو هغې نه دا شکایت راځي چې نه د اوبه انتظام شته او نه د بجلی انتظام شته.
د سولې پر لور ونیس پروګرام هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع ترازو د پاکستان لپاره د امریکا سفیر ریچرډ اولسن تیر ورځ د خیبر پختونخوا د مرکز پیښور د سفر پر مهال په یو خبري ناسته کې وویل چې حکومت باید د نوي ملسیزي کلونو د پالیسۍ برعکس چې په افغانستان کې د شوروي پوځونو تر ماتې وروسته د هیواد او ټولې سیمې ته شا کړې وه له افغانستان او پاکستان سره خپلو اړیکو او همداراز مرستو ته دوام ورکوي. نوموړي وویل د امریکا حکومت غواړي د دغو هیوادونو په اقتصادي پرمختګ کې له هغو سره زیاتې مرستې وکړي. د امریکا سفیر په عین وخت کې د پاکستان او چین د اقتصادي راهداري پروژه د سیمې د پرمختګ لپاره د یو مهم ګام په توګه یاد کړه. له پیښوره د مشال رادیو خبریال غلام غوث نور حال راکوي.
پاکستان کې امریکایي سفیر ریچرډ اولسن وویل چې د افغانستان او پاکستان سره بخپلې اړیکې قائم ساتي او په 1999 کې د شوروي اتحاد د ماتې د روسي حالاتو پر رنګ به د دې منطقې سره اړیکې نه ختموي. مونږ به په دې منطقې کې ځان مصروف ساتو. مونږ د 1999 او د 1990 په تاریخ خبر یو. کله چې امریکا د شوروي اتحاد د جنگ د ختمولو وروسته د دې سیمې سره خپلې اړیکې وشلولې خو اوس به د دې منطقې سره د اړیکو نوعیت بدلیږي او دا به کم نه کم پوځي وي خو موږ به ځان دلته موجود ساتو. امریکایي سفیر ریچارډ اولسن زیاته کړه چې په تیرو 14 کلونو کې په سیمه کې ډېر ښه بدلون راغلی دی او په افغانستان کې د ولس په ژوند کې ښه بدلون په نظر راځي. په 2001 کې افغانستان څنګه وو او اوس څنګه دی؟ اوس په ډېره زیاته شمېره کې افغانان د روغتیا سہولتونو ته لاسرسی لري. د 2001 نه وړاندې په افغانستان کې د جنکو په تعلیم بندیز زو خو اوس په ډیره زیاته شمیره کې جنکۍ تعلیم حاصلوي. په کابل کې په 2001 کې 100,000 خلک اوسېدل خو اوس هغلته کې شاوخوا 50,000 خلک اوسېږي. په تیرو 14 کلونو کې د نړیوالو ترګرو د فعالیتونو د مخنیولو لپاره کوټلې ګامونه پورته کړې شوې دي. په ایبټ آباد کې د القاعده مشر اسامه ووجدې شو. زما په ان اوس مهمه خبره دا ده چې په سویلي اسیا کې اوس پراکسي وارز نه ډډه وکړي شي. مونږ جمن یو چې د افغان ځواکونو روزنه او مرسته به کوو، او افغان ځواکونه د ستاینې وړ دي چې په دې وروستیو کې په افغان پارلیمان برید په شا وتنبولو. د اقتصادي رهداري په لړ کې امریکایي سفیر ریچارډ اولسن وویل چې د دې منصوبې په عملي کولو سره د پاکستان د اقتصادي پرمختګ په لړ کې د چین او امریکې اهداف یو ځای کېدای شي. ځینې خلکو ته د امریکې او چین ترمنځ مقابله په نظر راځي، خو مونږ داسې فکر نه کوو. مونږ ته په پاکستان کې د چین او امریکې ګټې د بیلیدو په ځای یو ځای کېدل په نظر راځي. امریکایی سفیر ریچارډ اولسن تیر ورځ د پیښور د کور کمانډر او د پښتونخوا د گورنر سره هم ملاقات وکړو، او په امریکایی کونسلیټ پیښور کې د روژماتی ورکولو د یو پروګرام میزبانی هم وکړه. او د دې ترڅنګ په پیښور امریکایی کونسلیټ کې د 14 جولای د امریکای قومي ورځ هم په پیښور کې ولمنځلې شوه. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
بلخوا اوریدونکو، امریکایي سناتور جان مکین چې تازه له افغانستان څخه لیدنه کړې، وایي په اوسنی وضعیت کې د افغانستان یوازې پریښودل لوی ستونزې زیږولی شي. هغه دا څرګندونې د شنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړې، او ټینګار یې وکړ چې که نړیواله ټولنه افغانستان په اوسني حالت کې یوازې پرېږدي، دا به یوه نه جبرانېدونکې تېروتنه وي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د پلان تر مخه د 2018 میلادي کال تر پایه د امریکا پوځي سرتیري یوازې د خپلو ډیپلوماټیک کو ساحو د امنیت لپاره په افغانستان کې پاتې کیږي. له کابل د مشال ریډیو خبريال یوسف خان زدران رپورټ راکوي.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې موجودیت د هیواد په لویدیځ او شمال کې د ځینو سیمو سقوط، او په دغه هیواد کې د تور او سپین بیرغ لاندې د بیلابیلو وسلوالو ډلو فعالیت امریکایي سناتوران اندېښمن کړي دي. د امریکا په سنا مجلس کې د اریزونیا ایالت یو مخکښ سناتور جان میکن دغه څرګندونې د شنبې په ورځ په کابل کې وکړې، او د افغان حکومت سره د امریکا او کانګرس په اوږدمهاله مرستو ټینګار وکړ. نوموړي وویل چې اوسنیو شرایطو ته په کتو امریکا باید خپل ټول ځواکونه له افغانستان نه ونه باسي. افغانستان د لویدیځو ځینو سیمو سقوط، د ایران لخوا طالبانو ته د وسلو ورکول، او د اسلامي دولت ډلې ظهور زه ژور اندېښمن کړی یم، او په دې صورت کې د پخواني پروګرام له مخې د افغانستان پریښودل به لویه تېروتنه او ناورین وي. ښاغلی میکن وایي د وسلوالو طالبانو حملې ښایي چې هغوی اوس هم د پام وړ توان لري، خو په وړاندې د افغان ځواکونو مبارزه د ستایلو ده. هغه وایي زیات شمېر امریکایي جنرالان هم په دې باور دي چې له وخته مخکې د افغانستان څخه وتل ستره تېروتنه ده. د امریکا د متحده ایالاتو د رسمي دریځ له مخې به د 2018 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې امریکایي ځواکونه یوازې د سفارت تر ساتلو محدود پاتې شي. جان میکن چې له دې وړاندې افغانستان ته ډېر سفرونه کړي او د دې هیواد د وضعیت راپور یې د امریکا تر کانګرس رسولی، وایي تر هغې چې حالت ډاډمن نه وي، د افغانستان یوازې پریښودل د نړیوالو قربانۍ د سوال سره مخ کولی شي. له دې سره د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي وایي د امریکا د نوي دفاع وزیر پالیسي هم دا ده چې د افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو په وتلو بیا فکر وکړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون غړي عبدالقادر زازی وطندوس ازادي راډیو ته وویل امریکا د نوو ستونزو څخه اندېښمنه ده، او ممکن په خپلې پخوانۍ پریکړې بیا غور وکړي.
د امریکا نوې دفاع وزیر په معلومړنۍ ورځو کې دا خبره وکړله چې په افغانستان کې موږ د جګړې په دوام باندې به زه بیا کتنه کوم. اوس چې جان میکن وایي او راغلی دا اندېښنه ښیي، نو زه فکر کوم دغه د ده اوسنی خبرې هم د هماغه ورځ نه چې دفاع وزیر مخکې دی نه چې رای واخلي ویلي وو چې موږ بیا کتنه بیا وکړو.
بلخوا دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم ډېر شمېر امریکایي سناتورانو د افغانستان وضعیت د ډاډ وړ نه دی بللی، او ویلي دي چې امریکا نه باید د عراق تېروتنه په افغانستان کې تکرار کړي. افغان حکومت هم وروستیو نامنیو ته په کتو تروریزم تل یو سیمه ییز او نړیوال ګواښ ګڼلی، او د هغې سره یې د مبارزې د پیاوړتیا داسې غوښتنه کړې چې افغان ځواکونه هم وروزل شي او هم پکې په مجهزو وسلو سنبال شي.
دا مشال ریډیو ده.
د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د پاکستان حکومت غواړي چې د هیواد په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پیل کړو پوځي عملیاتو په ترڅ کې نوې کاروایانې وکړي. افغان چارواکي بیا وایي که پاکستان ورته د خپلو پوځي عملیاتو په اړه معلومات ورنکړي، نو د ترهګرو د تګ راتګ مخنیوی به ډېر مشکل وي. دوی وایي د دې له کبله به په سیمه کې د امن راتګ پر ځای جنگ لا نور تود شي. په همدې حال کې څېړونکي هم د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د کابل او اسلام آباد همکاري مهمه بولي. بشیر ګواخ په دې موضوع دا رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستانی پوز په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې د شمالي وزیرستان د دورې په محل د پوز مشر جنرال راحیل شریف د جمعې په ورځ ویلي چې عملیات باید د ترهګرو د ځپلو لپاره لا نور پسې وغځېږي. د رپورټونو تر مخه د پاکستان پوز غواړي په شوال سیمه کې موجودو وسلوالو خلاف عملیات وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت یوان دولت وزیري تیر ورځ د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویلي چې که پاکستان د ضرب عذب روانو عملیاتو نوې پړاو تر سره کوي نو باید چې دوی ته خبر ورکړل شي. هغه ویل چې د پاکستان ناټو او افغان ځواکونو ترمنځ د روسو کې د پوځي عملیاتو د هماهنګۍ فیصله شوې ده.
اگر ما از خطی طرف
که موږ د ډیورنډ کرښې دی غاړه افغانستان کې عملیات کوو نو پاکستان ته وایو پاکستان هم باید داسې وکړي. مطلب دا دی چې که موږ عملیات کوو نو پاکستان به هلته د ورتلونکو ترهګرو مخه نیسي. که پاکستان عملیات کوي او موږ ته خبر راکړي نو دې خواته راتلونکو وسلوالو مخه به موږ نیسو. افغانستان پر دې خبره ولاړ دی. هیله ده چې پاکستان هم په دې اړه خپلې وعدې پوره کړي.
امید ده چې پاکستان هم عمل کوي.
په دې روسو کې پر افغان ولسمشر اشرف غنی د افغان سیاستوالو لخوا له دې عمله سختي نیوکې شوې چې د پاکستان سره یې اړیکې ډېرې ښې کړې دي. اکثره افغان سیاستوال پر پاکستان تور لګی چې افغانستان کې د رواني ترهګرۍ ملاتړ کوي. اسلام آباد دا نه مني. کابل کې د امریکې پخوانی سفیر ریان کراکر تیر ورځ مشال ریډیو سره خبرو کې د ولسمشر غنی تګلاره سیلی او پر پاکستان غږ کوي چې د ترهګرو د ځپلو لپاره د افغانستان سره لاس یو
کړي.
اوس د پاکستان لپاره دا وخت را رسېدلی دی. دوی کابل کې داسې یو همکار لري چې ورسره د شریک دښمن او شریک مشکل د ختمولو لپاره ودرېدلی شي. دا د پاکستان لپاره ښه موقع ده چې په خپل ملک کې د ځینو وسلوالو ډلو لکه کوټه شورا، حقانی ګروپ او قبایلي سیمو کې موجودو نورو وسلوالو ډلو پر ضد ګامونه واخلي. دا د دواړو هیوادونو لپاره یو ښه موقع ده.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو وختونو کې افغان چارواکو ویلي چې تیر کال په جون میاشت کې چې له کله راهیسې د پاکستان پوځ په قبایلي سیمو کې عملیات شروع کړي وسلوال افغانستان ته وروختي او هلته یې ترهګرو حملو ته زور ورکړی. د پاکستانی پوځ پخوانی افسر بریګیډیر صاد محمد خان وایي چې ترهګري د پاکستان او افغانستان له شریک کار بغیر نشي ختمېدلی.
اور دا به تر سو پورې زما په خیال باندې یو علاقائی د دې باندې دغه نه شوی یو مفاهمت نه شوی نو دا نه ختمیږي. اوس افغانستان کې چې دا کسانو تښتېدل د پاکستان نه فرض کړه او دې کافی قوت لري خصوصي بعض ځینو کې ډېر طاقت دی د پاکستاني طالبان چې کومه خوا تللی دي.
د یادونې وړ ده چې د افغانستان او پاکستان د امنیت لپاره د شریک کار په اړه په داسې حال کې بیا غږ پورته کیږي چې په دواړو هیوادونو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش هم د خپل موجودیت او فعالیتونو اعلان کړی دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان پوز د ماړي کو څنګه وای د خیبر جنسي د باړي او تیرا میدان سیمې له وسلوالو پاکي کړي دي. زیاتوي چې په دې ورستیو کې تیرا په کوکی خېلو کې د وسلوالو پر ضد د خیبر ټو په نوم عملیات پیل کړي او بریاوي پکې ترلاسه کړي دي. په همدې حال کې تیرا کوکی خېلو به کورکل شوی خلک د یادې سیمې د امنیت لپاره وډاډمن نه دي. دا چې په خیبر جنسي کې د پاکستان پوز ورستي عملیات څومره موثر دي او دا هم چې دغه عملیاتو غني واکي هم په سیمه کې د وسلوالو ډلو نفوذ کم کړي دي. د دې پوښتنو د جواب لپاره د مشال رادیو د خبريال فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د پاکستانی پوز مطبوعاتی څانګې آی ایس پی آر یو چارواکي خپل نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د خیبر ایجنسۍ په باړه او تیرا میدان کې حکومتي واکمني بحال کړې ده او وسلوال تیرا کوکی خېلو ته ورغلي دي. پوز وایي چې په دې وروستو کې د تیرا په کوکی خېلو برخه کې د وسلوالو ډلو پر ضد د خیبر ټو په نامه عملیات پیل کړي دي چې ډېر په کامیابۍ سره روان دي او دلته د وسلوالو مرکزونه د هوایي بریدونو للارې په نخه کړي دي او درنا مرګ ژوبلې ورته اړولې ده. خو بیا وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. پوز دا هم مني چې په دې عملیاتو کې امنیتي ځواکونو ته هم ځاني زیانونه اوښتي دي. خبریال او د سیمې د چارو کارپوه رحیم الله یوسفزئی مشال ریډیو ته وایي چې دې عملیاتو نه پس په دې سیمه کې د وسلوالو اثر کم شوی دی.
دا وسلوالو ډلې مخکې ډېرې مضبوطې
نو اس کو آگا حالت نہ دی اس کو بس وہ گورے ڈیرا مدوش لائٹ پیخور کے انداز سے غفرت نہیں شوی اور دادی پیخور سر چکم خوش آئی لاکی وی حال سے کہ اس نے دی آزور کم شوی دی نو زخو فکر کو مچے اہم نو کامیابی دا پاکستان حکومت اور فوج دے پارا اور دغا چکم مخالفین دی کہ اگر لشکر اسلام دے کہ اگر طالبان دی نو اگر کمزوری شوی دی یو دا اگر دا ثبوت دی چی سخل کو افغانستان تا تک کڑے دے
پا تیراکو کی خیلو باندی وصلوالو پا دوزر او دولسم کی قبضہ اکڑا او پا زرگون خلق ترے بیکور اشول او پا جمروت کی دیر اشول دا تیراکو کی خیلو یا مشر برات خان وی چی تا روسا پا تیراکو کی خیلو کی دا امنیت وزا خانه دا او واری چی دا غسیم هم دا وصلوالو نپاک اکڑای شی او دوی ور تا ستانه شی
بیگا خبر و بیگا دا اغوائینا دی منگ دا مولون و لطلی ووس ووس بیا آغا و پس آغل بیگای دل تشپام و اولی جهالا دل خراب کو بس میتر ہو تی اغوائینا جگری دی لکا آغا باندری لائن چکم دا منگ افغانستان سر آنو آغا دی پغٹ و گنو سر دا میدان نا یا دل گولینا دا گوی لگو نوشی دل کی گیا آغا لکا فی الحال تا زمون خلق نشتا کم چیو دا سی مالونو والا لگ کم کسانو ناغا بیر افغانستان طرف تا وقتی من ستا غوز لکم کلیر شی و قسم دا وقت ولی جی و منگا خپل وطن کی خپل آگا کی خپل استوگ نشدرو کن
رحیم الله یوسفزئی زیاتوی چې په تیرا کې د پوز د اکثره داوو په آزاد توګه تصدیق نه کیږي
هلته خبریال چې دینو تک نشي کولی هلته کې څوک داسې ښکاره خبره هم نشي کولی هغه صحیح معلومات خو زمونږ سره نشته مونږ خو دغه کوم دعوی کېږي فوج دعوی کې یا مخالف فریق دعوی کې هغه زمونږ را رسېږي او د هغې بنیاد باندې بیا مونږ خبر جوړو یا تجزیه کوو
یا د دې ویش په تیرا کې لشکر اسلام تحریک طالبان پاکستان او جماعت الاحرار په ګډون یو شمېر وسلوالې ډلې شتون لري او دوی سمود مخکې په شاریکه د پاکستانی پوز پر ضد د جګړې اعلان کړی وو او د سیمینا تر لاسه شو معلوماتو تر مخه دلته وسلوال د غیر قانوني اف ام ریډیو له لارې وخت نا وخت د خپلې موجودګۍ په حق له بیانونه خپروي فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د شمالي وزیرستان د بیکورکل شو خلکو خپل سیمو ته د ورستنولو لړۍ روانه ده د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکي وایي ستنیدونکو خلکو ته د هغو په سیمو کې اسانتیاوي برابر کړي دي خو د ایدک قبیلې ستانه شوي کډوال وایي د ژوند بنیادي سهولتونو ته لاسرسی نه لري د سیمې مشران وایي حکومت چې دوی ته د اسانتیاو برابرولو له دوی سره کومې ژمنې کړې وي هغه یې نه دي پوره کړي بلخوا په قبایلي سیمو کې له قدرتي ناورینو سره د مبارزې حکومتي اداره وایي چې بیرته ستنیدونکو کډوالو ته د هغوی په سیمو کې مناسب اسانتیاوې ورکړل شوې دي په دې اړه تفصیل لرو د ملیحې امیرزاده په رپورټ کې
د روان کال په مارچ میاشت کې د پاکستان د حکومت تر اعلان وروسته دا وخت د شمالي وزیرستان د کډوالو مرحله واره واپسی روانه ده چې دا وخت د ایدک قبیلې کډوال خپلو کورونو ته د ستنېدو په حال کې دي که یوې خواته دغه کډوال له حکومته زر خپلو کورونو ته د تللو غوښتنه کوي نو بل خوا سیمې ته تللي کسان له حکومتي بندوبست نه مطمئن نه دي په بنو کې میشت د ایدک قبیلې سره تعلق لرونکي دیدار داوړ چې کورنۍ سیمې ته واپس تللې ده وایي چې هلته اوسېدونکي د بجلی او اوبو مسله لري
موجودہ وقت
د شمالی وزیرستان د جرګې مشر پیر اکل شاه وای چې حکومت چې ځایی اوسیدونکو ته د سهولتونو ورکولو کومې وعدې کړې وي باید چې پوره یې کړي
حکومت چرواکی مونگ تداوی دی چال تا مونگا پیرا پیرا انتظامات کری دی بجلی او بے او دیسے حکومت مسالے دی او لور سا مسائل دی او چونکہ چکوما کڑوارا تلاڑا نو اگین ادا شکریات رازی چا نا دے او بے انتظام شتا او نا دے بجلی انتظام شتا او نا دے صحت دے پارا التا دے انتظام شتا من دے جرگی اس گیم روانی دی زمونگا دے حکومت چرواکی سراج دے من دے خو دیر زیاد خوابگان اولی چی دے خلقی تا دیر زیاد تکلیف دلتا مرا سی دو
په شمالي وزیرستان کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې ایجنسی کوارډینیټر عمران وزیر وایي چې د دوی کوشش ته چې تر هر ممکن حدا د سیمې اوسیدونکو ته اسانتیاوي ورکړي. په شمالي وزیرستان کې تیر کال د جون په 15مه نیټه د پاکستان پوځ د وسلوالو خلاف عملیات شروع کړل چې د سرکاري شمیر تر مخه لامل تر 300,000 زیات ځایي اوسیدونکي بې کوره شو.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
اردوونکو پاکستانی ایکسپریس ٹریبیون رسپانې د خزو پر وړاندې د جنسي تشدد د پیښو د مخنیوي لپاره کار کوونکي د یوې نړیوالې ادارې په حواله لیکلي چې په پاکستان کې په اوسط ډول هر ورځ 4 خزې د جنسي تیری پیښو ښکار کیږي. پر دې سربېره په غیواد کې ماشومان هم د جنسي تیری له پیښو سره مخامخېږي چې د لیکنې تر مخه د اکثرو په اړه پولیسو ته خبر نه ورکول کیږي. د دې لیکنې مهم ټکی له فرخندې اسد اورو.
په خزو د جنسي تشدد د مخنیوي لپاره یو کارکونکو اداره وار وای په پاکستان کې هر ورځ د څلورو خزو سره جنسي زیاتۍ کیږي او بیا د ډیرو داسې لږو پیښو اف آی آر درج کیږي. ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي په پاکستان کې د ډیرو پیښو رپورټ نه درج کیږي. زیاتره خلک د پولیسو د رویې د خلکو د خبرو او نورو کورنیو مسلو له وجې د داسې پیښو خلاف اواز نه پورته کوي. یوازې په کراچۍ کې په روغتونونو کې تیر کال 323 د جنسي تشدد پیښې رپورټ شوې دي. ولې بیا یوازې د 16 داسې پیښو اف آی آر درج شوی دی؟ ورځپاڼه لیکي د کراچۍ په دریو روغتونونو کې دغه کیسونه رپورټ شوي دي. ولې بیا د ډیرو لږو په اړه خلکو په تاڼو کې رپورټ درج کړی دی. دغه ادارې د کراچۍ د 212 پولیس سټېشنونه معلومات ترلاسه کړي دي. په 2013 کال کې په دغه ښار کې 380 کیسونه مخې ته راغلي او یوازې د 109 په اړه ابتدایي رپورټ درج شوی دی. د وار ادارې یو کارکونکي رکسانا صدیقی وایي ډېرې ښځې چې د جنسي تشدد ښکار شوي له عدالتونو تلو ډډه کوي او د پولیسو د رویې له وجې هم داسې کیسونه نه رپورټ کیږي. بلخوا په داسې پیښو کې ککړې کورنۍ هم دا کوشش کوي دغه مسله له عدالته بهر هواره کړي. وار اداره وایي دوی په ټول پاکستان کې په دې اړه معلومات راټول کړي او له دغې تر مخه تیر کال په یوه ورځ کې له 4 ښځو سره جنسي زیاتۍ شوی دی. په 2014 کال کې 1502 د جنسي زیاتیو کیسونه رپورټ شوي دي. په 2013 کال کې دغه شمیره 702 وه. بلخوا تیر کال 3508 ماشومان له جنسي تیریو سره مخامخ شوي دي او په 2013 کال کې دغه شمیره 3002 وه. په دغو کې د زیاترو ماشومانو عمرونه د 11 تر 15 کالو پورې وو.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط ہے کہ جن دہشتگردی مکمل ختم ہے.
افغانان چھو گاڑی بے شک چھو
گاڑی را سخت را بانی تیرا یہ ہر چکی
یہ سخت کال مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د پاکستان نه دا زمونږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی لسنی می بجې کیدونکې دی. ګلیا زرا سره په سټوډیو کې دی. الله دبا د خبرونو لنډیز وورو.
د د پاکستان لپاره د امریکا سفیر ریچرډ اولسن ویلي دي چې امریکا د کاشغر گوادر اقتصادي رهداري په اړه هیڅ قسمه تراس نه لري، بلکې په پاکستان کې د امریکا او چین اهداف یو شان کېدلی شي. نوموړي پرون په پېښور کې خبریالانو سره په یو ځانګړي ناسته کې ویل چې امریکا له پاکستان سره مرستو ته ژمن دی او په ځانګړي ډول اقتصادي مرستې به نورې زیاتې کړي. د امریکا سینیټر جان مکین ویلي دي چې په موجوده حالاتو کې له افغانستان امریکا باید خپل ټول ځواکونه ونه باسي. نوموړي دا څرګندونې پرون په کابل کې یوې خبري غونډه کې وکړې او ټینګار یې وکړو که نړیواله ټولنه افغانستان په اوسني حالت کې یوازې پرېږدي دا به لوی تېروتنه وي. د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي دي. د دې ولایت د والی بیان عطا الله خوګیانی پرون مشال اړو کې ویل چې د دغه عملیاتو له پیل تر اوسه نږدې څلوېښت طالبان مخالفان او څه باندې شل افغان محلي پولیس وژل شوي دي. بلخوا افغان ولسمشر د میدان وردګ د جلریز ولسوالۍ د حالاتو د څېړلو لپاره یو وخت ټاکلی دی. د تیونس حکومت په هغه هیواد کې هنګامي حالت نافذ کړی دی او فوجي چارواکو ته نور اختیارات هم ورکړي چې په تیونس کې پر یو ساحلي هوټل د روسي برید کې ککړو کسانو خلاف سخته کاروایی وکړي. ایران او د نړۍ طاقتونو ترمنځ پرون د اوږدو خبرو تورو وروسته په مستقبل کې په تهران د بندیزونو لرې کولو په اړه په خبرو کې پرمختګ کړی دی، خو د ایران پخوانی اټمي هلو ځلو په معامله تقسیم ښکاري او په عراق کې پرله پسې بریدونو کې لږ تر لږه نورلس کسان وژل شوي او په لسګونه نور زخمیان شوي دي.
لن خبرونه مول ګلیا زواری د لوسوریدونکو د زینو پاکستاني او رسپانو د نننیو وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال سراج زهیر ناورو.
نن ایکسپریس رسپانه خپل اداري کې وای په پاکستان کې د پرمختګ لپاره باید چې لومړی تر هغري په مکمل توګه ختم کړي شي او امن پزای شي، ځکه چې لسمودیره سه روان تر هغري د پاکستان میشیت ته ډیر زیان رسولې دي. اداري مخکلي کې چې د تیر وخت د غلطیانو لوجه په ملک کې تر هغرو خپل پنجي مضبوطی کړي دي او تر دې چې په قبایلی سیمو کې په مکمل توګه کنټرول هم تر لاسه کړي وو. اداري وای کسه هم د پاکستان پوز لومړی په سواد یا باجوړ خیبر ایجنسی او اوس په شمالي وزیرستان کې پوځي اپریشن پیل کړی دی، خو بیا هم وسلوال په سنا سر ډول موجود دي او ان تر دې چې دی خاریو ته هم مخه کړی دا. اداریا اخیری کې لیکي باید چې د وسلوالو پر ضد عملیات نور هم تون کړی شي. بل پلو د پیښور نخ پرېدونکو مشر کرس پڼ خپل اداریا کې وایي چې حکومت تش په دې خبره ځان د خپل ذمہواری نه نشي خلاصولی چې قبایلی سیمو کې تعلیمي نظام په کامیابۍ سره چلولو ضرورت دی، بلکې دې لړکی به عملی ګامونه اغستل په کار وی. که وقت شي نو قبایلی سیمو کې اسکولونه یا هو په کاغذونو کې دي او کوم چې په ځمکه موجود دي هغه هم د لوی خلکو او ملکانانو د حجرو په ځای استعمالیږي، او د دې سره سره چې کوم اسکولونو کې د لیک لوس کار کیږي هلته زده کوونکي یا استادان ناراضي. اداري مخکلي کې که موږ د نږدې کلونو کې وګورو نو د بدامنۍ او پوځي اپریشن د لاسه قبایلی اولس د خپلو کورونو نه در په در دي او په مختلفو ځایونو کې ژوند کوي. د حالاتو د لاسه قبایلی سیمو کې نه یوازې تعلیمي حالات بلکې هر څه خراب دي او د دې بیا د سره د جوړولو ضرورت دی. اداریا اخیری کې لیکي چې باید حکومت د تعلیمي اصلاحاتو نه وړاندې یو سرسری سروې وکړي او هغه کې چې کومې مسلې راښکارې شي د هغې د ختمولو لپاره یو مرحله وار پالیسي جوړ کړي. د جینکو تعلیم لپاره د کلی په کلی پرایمري اسکولونه جوړ کړي، زنانو سازانې دي بارتي کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی ټایمز ورځپاڼې په ولیکنه کې د پاکستان تحریک انصاف پر سیاسي تګلاره بحث کړی دی. ورځپاڼه لیکي د دې ګوند مشر عمران خان په وار وار خپل بیانونه بدل کړي او ځکه نو خلک ورته اوس یو ټرن خان وایي، معنی هغه څوک چې خپل موقف زر زر بدلوي. د مقالې په یو برخه کې راغلي خلک د عمران خان له تحریک انصاف ګونده مایوسه شوي دي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د افغانستان امنیتي او سیاسي حالت ته کتنه کړې ده. ورځپاڼې د اوسنیو حالاتو په تناظر کې په دې هیواد کې د جنګ سالارانو پر واکمنۍ بحث کړی دی. د دې دواړو لیکنو لنډیز له ګلیا زاورو.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان یو ځل بیا داسې بیان ورکړی چې دغه ګوند یې په دوو برخو کې ویشلې دی. د ګوند مرکزی غړي په دې هڅو کې دي چې د عمران خان د بیان سپیناوي او دفاعي وکړي. ورځپاڼه لیکي چې عمران خان د 15 پنکچرو خبره یو سیاسي بیان ګرځولې دی. دا اصطلاح په 2013 کال کې په انتخاباتو کې د درغلې تور و چې د پنجاب صوبې په نگران وزیر اعلی
نجم سیټي لګول شوی وو. د عمران خان د بیان وروسته د تحریک انصاف ګوند یو مشر عارف الوی په ټویټر پاڼه له نجم سیټي نه د غلط تور په لګولو بخښنه غوښتې ده، خو بلخوا د تحریک انصاف ګوند نور مرکزي مشران د عارف الوی له بیان سره اختلاف لري او وایي چې دا د هغوی شخصي بیان دی. ورسپان لیکي چې د پی ټی آی ګوند دغه مشران تور لګوي چې نجم سیټي په هغه وخت کې نواز شریف ته ټلیفون کړی وو او ورته ویلي وو چې په 15 حلقو کې یې درغلي کړې ده. ډیلی ټایمز ورسپان لیکي چې تحریک انصاف ګوند په لومړنیو کلونو کې خپل ځان داسې معرفي کړی وو چې دغه کام ژغوري، خو په مختلفو معاملاتو کې پرله پسې په بیانونو کې تضاد دغه ګوند خجالت سره مخامخ کړی دی. ورسپان زیاتوي چې همدغه وجه ده چې خلک عمران خان ته دریز بدلوونکی وایي. ولس د تحریک انصاف ګوند د پالیسونه مایوسه شوی دی. ورسپان لیکي چې عمران خان او د ګوند مشرانو له پکار ده چې په خپله ژبه کنټرول وساتي، ځکه چې ژبه هم قلا ده او هم بلا ده. ورسپان لیکي چې د عارف الوی ایمانداری سره بیان ورکړی دی او باید د ګوند نور مشران د هغه په دریز ولاړ پاتې شي، نه چې دروغ پسې دروغ وایي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون ورسپانې په افغانستان کې د جنگ سالارانو د واکمنۍ تر عنوان لاندې مقاله خپره کړې ده. ورسپان لیکي چې په افغانستان کې د امریکا سرتیرو په عملیاتو کې غیر قانوني وسلې تباه کړې دي چې په مبینه توګه د پخوانی جهادي قومندان جان احمد دی. جان احمد د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نږدې ملګری دی او دا خبره د دې خبرې ښکارندویه کوي چې په دغه هیواد کې جنگ سالاران خطرناک حالات رامنځته کولی شي. ورسپان لیکي چې د امریکایي سرتیرو عملیاتو وروستو ډېرې پوښتنې راپورته شوې دي چې ولې حکومت پلوه جنگ سالار په هیواد کې د 3.5 لک سرتیرو د موجودګۍ باوجود دومره شمیر کې د وسلو زیرمې ساتلې وي. ورسپان لیکي چې د جنگ سالار لخوا د وسلو پټولو او زیرمو د بې وسلې کولو پروګرام ته زیان رسولی دی. دا پروګرام د طالبانو د حکومت رانسکورولو وروسته شروع کړل شوی وو. قسم د دې پروګرام لاندې یو شمیر لاسته راوړنې شوې دي، خو په دې کې تر ټولو لوی چیلنج د شخصي ملیشو جنگ سالارانو او د سیاستوالانو لخوا نه دي. ورسپان لیکي چې په دې ټوله قضیه کې تر ټولو خپکوونکې خبره دا وه چې د رپورټونو تر مخه د پیښې سمدستي وروستو اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د جان احمد مرستې لپاره پروان ولایت ته ورغلی وو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د تونس ولسمشر په هغه هیواد کې اضطراری حالت اعلان کړی دی. د پیوه ټلویزیوني وینا کې وویل د غارت به په هغه هیواد کې 3 ورځې نافذ وي. تونس یوه اونۍ وروسته لاغې دا اقدام کوي چې د سیلانیانو پر یوه تفریزه په یوه حمله کې 8 تنه وژل شول. صالح محمد صالح جزئیات لري.
د تونس حکومت په هغه هیواد کې اضطراری حالت اعلان کړی او پوځي چارواکو ته نور صلاحیت هم ورکړی چې په تونس کې پر یوه ساحلي هوټل د برید مسؤلین سخت مجازات کړي. د تونس ولسمشر باجی قائد السیبسی وویل په تونس کې به 3 ورځې بیړنۍ حالت نافذ وي. د پخپل ټلویزیوني وینا کې زیاته کړه امنیتي چارواکو ته یې امر کړی چې د ټوریزم په وړاندې سخت چلند وکړي. د یوې د پارلمان او صدر اعظم د نظرونو تر اوریدو وروسته مو تصمیم ونیوي چې د تونس جمهوریت په ټوله خاوره کې اضطراری حالت اعلان کړو چې 3 ورځې به نافذ وي. داسې یو اضطراری حالت چې د 1988 میلادي کال د جنوري د 16 نیټې اساسي قانون تعریف کړی دی. د تونس ولسمشر په خپلو خبرو کې وویل د تونس دشمنان اوس له غرونو ښارونو ته رسیدلي دي. دی پر یوه ساحلي هوټل تر درنې حملې یوه اونۍ وروسته د ټلویزیون پر پرده راڅرګند سو. هغه پیښه یې پر ټول تونس حمله وبلله. په تونس کې پر یوه ساحلي هوټل حملې 8 تنه بهرنیان ووژل چې اکثریت یې د بریتانیا اتباع وه. د تونس د پخواني ولسمشر زین العابدین بن علي د رژیم د نسکورېدو 4 کاله کېږي. په دې بهیر کې د سختلیزو وسلوالو ګواښونه په هغه هیواد کې زیات شوي دي. تر دې مخکې په مارچ میاشت کې په تونس کې پر باردو موزیم یوه وسلواله حمله وسوه. ورپسې د تیر اونۍ د جمعې پیښه په 2 کلونو کې په تونس کې لوی پیښه ګڼل کېږي. د اسلامي دولت ډلې د دواړو حملو مسؤلیت منلی دی او ظاهراً یې غوښتلې چې په تونس کې د ګرځندوی صنعت ته ضربه ورکړي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکړي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونو د شپې تر 12
او هر سحر شپګونو تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د افغانستان ولسی جرګې له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې زر تر زره بل کس ورته د دفاع د وزیر په توګه معرفي کړي، سو د دوبی یا د اوړي تر رخصتیو مخکې ورته د تایید یا رد رایه ورکړي. دغه وزارت ته کاندید وزیر معصوم ستانکزی پرون ونه توانید چې د اکثریت وکیلانو د اعتماد رایه واخلي. په داسې حال کې چې د افغانستان په زیاتو برخو کې نامني ده، پوځي کارپوهان د دفاع وزیر موجودیت مهم ګڼي. صالح محمد صالح په دغه اړه رپورٹ جوړ کړی دی.
ولسی جرګه په داسې حال کې له ولسمشر څخه د دفاع وزارت لپاره د بل کاندید وزیر د معرفي کېدو غوښتنه کوي چې پرون همدغه جرګې معصوم ستانکزی ته د باور رایه ورنه کړه. ښاغلی ستانکزی د 213 وکیلانو له ډلې یوازې د 3 وکیلانو مثبت رایه خپلې کړې، خو ونه توانید د افغانستان دفاع وزیر سي. ولسی جرګې تر دې مخکې شیر محمد کریمی ته هم د باور رایه نه ورکړې. اوس د ولسی جرګې دویم راستیال محمد نذیر احمد زای وی د ولسی جرګې تر رخصتۍ مخکې باید ولسمشر دوی ته بل کس د دفاع وزارت د کاندید وزیر په توګه معرفي کړي.
زیات خپه یم په دې باندې چې باید مونږ وزیر صاحب دفاع قانونمند درلودلی او باید رای اعتماد اخیستی وای، خو برحال بیا د وکیل صاحبانو صلاحیت او فعلاً جمهور رئیس صاحب اجرای نه دي، موږ خواهش دغه ده چې څومره زر کېدلی شي بل وزیر صاحب دفاع معرفي کړي چې مخکې د رخصتۍ هم څخه دوی رای اعتماد واخلي.
د ولسی جرګې د دوبی رخصتۍ د زمري اسد پر لومړۍ نیټه پیلېږي او د وږي اسمبلی تر 15 دوام کوي. د پوځي چارو کارپو پخوانی جنرال عتیق الله مرخیل وایي ولسی جرګې په دې مسأله کې سلیقوي چلند وکړ، بل دا چې د ده په خبره حکومت په خپله پر څو برخو ویشل شوی.
اشتراک کرے اول وزیر دفاع نے تے منفرد داس اختلافات دلوتے دا تو نا کلی کئی ور خوندری دی سی کئی فهمت دے نسبت تے چھری وتن کی جگہ دا خلق وزل کی ول سوالی او غبر سے خود کئی
لا معلومه نه ده چې حکومت به کله بل کس د دفاع وزارت د کاندید وزیر په توګه ولسی جرګې ته معرفي کړي، خو د حکومت یوې سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل سي ازادي رادیو ته ویل چې معصوم ستانکزی شایي د یو څه مودې لپاره د سرپرست وزیر په توګه خپل کار ته ادامه ورکړي. هڅه مو وکړه د ولسمشر د ویندویانو نظر هم واخلو، خو د هغوی په منډلو بریالي نسو. په داسې حال کې چې د افغانستان په څو ولایتونو کې جګړې روانې دي، د افغان قواوو تلفات زیات شوي او څو ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفانو لاس ته ورغلي. ځینې کسان په دغسې وضعیت کې د دفاع وزیر نشتوالی یوه جدي ستونزه ګڼي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
د افغانستان په خوست ولایت کې یو شمیر مدني فعالانو په نشو د روغدو کسانو د شمیر ډیرې دود مخنیوي لپاره د دغه ولایت په کلو کې د حجرو جماعتونو په کچ د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی دی. دا ولسی کمپاین چې د افغان ملي غورځنګ له خوا په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم پیل شوی، مخه یې دا ده چې په افغاني ټولنه کې د نشه یي توکو د کارونې کچه راټیټه شي. ویل کېږي چې د افغانستان د شاوخوا 28 میلیونه وګړو له منځه 3 میلیونه هغه یې په نشو روږدي دي. نجیب الله لوخیل رپورټ راکوي.
د شنبه په ورځ یو شمیر خوستی مدني فعالان چې د افغان ملي غورځنګ په بلنه لینکن خوانیز مرکز کې راغونډ شوي ول، ویل چې حکومت او نورې مرسته کوونکې نړیوالې مؤسسې سره له ډیرو لګښتونو او هڅو د مخدراتو د کار قاچاق او کارونې په کار کې پاتې راغلي دي. دوی اندېښنه څرګنده کړه چې د افغانستان په خواوشا 28 میلیونه نفوس کې د کم زیات 3 میلیونه معتادینو او پرنشو د روغدو کسانو موجودیت یو ولسی ناورین دی چې مخنیوی په خپل ولس پورې هم اړه پیدا کوي. په خوست کې د افغان ملي غورځنګ ولایتي مسؤل ډاکټر سخ سردار په خپل پیډیز خبرو کې ویل چې
د افغان ملي غورځنګ د نشه یي توکو د استعمال او د قاچاق په ضد یو پراخ کمپاین په لاره چولې ده چې د دې نه نړیوالې ټولنې هم ملاتړ اعلان کړی دی. نو د هغې په سلسله خوست کې هم مونږ پاتل دا چې دا غولسی کمپاین د نشېتو کو پزید پلار واچو
د خوځ د مخدراتو کو پرزید ادارې مشر میرنا ګل تنیوال په خپل خبرو کې دا ولسی حرکت وستای او غوښتنه وکړه چې د مخدراتو کو پرزید کمپاین به ډیر شر کلیو باندو جمعو او جماعتونو ته هم ورسیږي
دا ولسی حرکت باید کلیو ته باندو ته او ولسونو ته پراخ شي او په دې برخه کې ټول قومي مشران او علما کرام رسنۍ او ولسونه د دغه سره همکاري وکړي نن ورځ موږ ګورو چې په افغانستان کې نشئی توکو روغ دي کسان ورځ تر بلې زیاتیږي دا یو ستر ناورین دی دغه ناورین په مخنیوي کې ټول ولسونه باید مټه راونغاړي
د ملي احساس مجلې مسؤل مدیر سپین روان نورزی وایي چې
نشئی توکو سره مبارزه یوازې د دولت او دولتي چارواکو کار نه دی دا باید ټول ولس راپورته شي د دې په مقابل کې ودرېږي د سره منظمه مبارزه شروع کړي همدا ډول نړیواله ټولنه باید د دې لپاره اساسي لارې چارې ولټوي
که څه په افغانستان کې د نړۍ تر ټولو زیات کوکنار او نشې بوټي کرل کیږي خو یوازې 15% ګټه بزګران اخلي او نور مفاد د مخدره توکو د نړیوالې مافیا جیبونو ته غورځيږي دا مهال په نړۍ کې 200 میلیونه وګړي په نشو روغ دي او په هر 8 ثانیو کې یو کس د نشې توکو د کارونې له کبله خپل ژوند د لاسه ورکوي
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیستریټ کې
منګل تک دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
او سمور دن کو وخت شوه چې د مشال ریډیو یو بل غونی خبرونه د سولې پر لور تاسو ته وړاندې کوو چې زمنګ همکار بشیر غواخ یې جوړوي
د سولې پر لور
موږ باندې جنگ شروع شو نو موږ د سیر وته خلک ټول خواره واره شو
دا د بجوړ د ایوی ماشومی आवाज دی چې په خپل کلی کې د جګړې کې سګي نن نه د سولې پر لور خبرونه پر همدغه ماشومانو د تشدد د اغیز په اړه ده د هغې ادارې د مشر خبرې به هم واوري چې د تشدد ځپلو ماشومانو سره مرسته او کار کوي ز بشیر غواخم هر کله مو کوم افغانستان کې ل څلوېختو کلونو راهیسې په یو یا بل شکل کې جګړې روانې دي د ډیورنډ کرښې هغه غاړه قبایلي سیمو کې هم وخت په وخت جګړې او پوځي عملیات شوي دي په دې وروستیو کې قبایلي سیمو کې په زرګونو کورنۍ د پاکستاني پوځ د عملیاتو او طالبانو د جګړې له وجې بېکور شول د بېکور شوو کورنیو زرګونه ماشومان اوس هم په کمپونو کې ژوند کوي دوی نه یوازې له ښوونځیو لرې پاتې شول بلکې جګړې پر ژوند ډېر بد اغېز وکړ
پټې مو کور مو جرم و چیلې می هغه اوس پاتې شي موږ باندې جنگ شروع شو نو موږ د سیر وته خلک ټول خواره واره شو ټول سره نه پاتې شي وسې موږ نه وته
د سولې پر لور خبرونه اوري ډاکټر روبی شهریار د نفسیاتو یا روحي ناروغیو ډاکټر ده چې د روسو کې د خیر خګړې بي ادارې لارې د وزیرستان د جګړو او پوځي عملیاتو له کبله به کور شو کوچنیانو یا ماشومان سره کار کړي دي هغه وایي دوی غختل ماشومان عادي ژوند ته راوګرځي خو پر هغه د تشدد دومره ډیر اغیز شوی وو چې عادي ژوند ته راګرځول یې اسانه نه وو
چې سره موږ خبرې کولې ګیمز نمبر سره کول کنه نو په هغه کې به موږ ته دي موږ ته به پته ولګي چې دا ماشوم چې نه دا ذهني دا ډیسټرب دی چې دی به جهاز نه دی ځار یاري دلو چې دی به جهاز وکړ چې یار اسی आवाज به مورې د دې به موږ سره یو دم ناس او لوګ به کولې او دا شي زونه به کولو چې دی به جهاز आवाज نه اورې د دې بدل نه کمرې ته لاړلو کمرې کې هم چې یو بوت کې کولې کې ورته ناشتلو حتی موږ به دا جنگ خبرې کولې دا داسې کنه لکه دا چې زونه ټوپک تماشي چې دی به دا وره دی به یکدم دی به بل شانتي شو کنه دی باندې باغ یاره رااله بالکل ټول لاسونه به یاریدلو لاسونه به داسې عرفېدلو او خبرې به یې نه شو کولی زړه به داسې درسېدو زر زر دی باندې باغ یاره رااله چې دوی به دی باندې خبرې کولې که نه جنګو ستاسو کلي کې څنګه جنګو څوک وو طالبانو داسې فوج وو داسې توپې وې داسې ستاسو کورونه چې دا خبرې به موږ کولې دی باندې به بل شان یاره رااله داسې یاره به پرې راله چې دوی بالکل ټول رسېدل داسې خبرې به نه شو کولې خوله به پرې راله زړه زړه به داسې درسېدل درس درس
تاسو د سولې پر لور خبرونه اورئ اوریدونکو جګړه نه یوازې د کورنۍ سره ماشومان بې کوره او بې سرپناه کی بلکې د دوی مشران هم بې کاره کی د مشرانو بې روزګاری او غریبي لکونه افغان ماشومان مجبور کړي چې د خونځیو پر ځای په خپل کارونه شروع کړي
نو می جمشید د غواړم دلته تعلیم تربیه هر شی یاد کوم خو پلار می بیکاره ګرځي منګه غواړم سو تعلیم تربیه کو پلار می کار کار روزګار ته ګرځي اوس کار نه پیدا کیږي نو می د ګران غره کابل اوسیدم کې منګه غواړم چې تعلیم او تربیه کو د کتابچه او قلم د سکول جامع مونږ ته نشه غستل بیکاره بیکاری د استاد کار بار نشته
پر ځینو ماشومانو که جګړو روحي اغیز کړی خو زده کړې نه دی پریښي د افغانستان د ناامنا جنوبي ولایتونو په مرکز کندهار کې ویدا اکیډمي همدغسې یو ځای دی دلته ماشومان د افغانستان په ملي سرود خپل سحر شروع کوي او د غونډو پر مهال ملي ترانې وایي ویدا اکیډمی له نورو مختلفه ده دلته په دیوالونو د سولې شعارونه لیکل شوي او د عدم تشدد د لارې مبارزینو په اړه ماشومانو ته درس ورکول کیږي د ویسا اکیډمی بنسټ ایښودونکی غوث الدین فروتون د دې ښوونځي د جوړولو د هدف په اړه وایي
دا جګړې هر ورځ په دې سیمو کې جریان لري او د ژوند ټولو اړخونو باندې منفي اغېز کړی په ځانګړي ډول باندې د معرف په برخه کې ډېر منفي تاثیر کړی مثلا د دې تر څنګ چې ماشومان ښوونځیو ته نشي تللی د هغوی په روح او روان باندې منفي تاثیر کړی ده هغوی وېرېدلي دي او د دې تر څنګ د دوی کورنۍ هم له دغسې یو حالت نه ځورېږي یعنې هر کله چې یو ماشوم له کور نه راوځي نو مور او پلار او کورنۍ یې په دې باوري نه وي چې هغه به بېرته روغ کور ته ستنېږي نو موږ په دې خاطر باندې چې د جګړو زیانونه له همدې عمر نه زموږ ښوونځی تر اوسه پورې تر درېیم ټولګي پورې ده موږ غوښتل چې له دغو عمر نه دوی ته د پوهې په اړه باندې پوهاوی ورکړو او د پخوا پرتله باندې دوی ته په دې اړه ډېر معلومات ورکړو مثلا پخوا به په ښوونځیو کې دوی ته ډېرې خبرې د ټوپک په اړه د جنګ جګړو په اړه د تورې په اړه کېدلې اوس موږ غواړو د سولې په اړه د قلم په اړه او په دې ډول باندې زده کړو ته د تشویق لپاره یو هڅو او دغه رقم پروګرامونه ورته جوړ کړو تر څو دوی په دې برخه کې ډېر معلومات ترلاسه کړي او د سولې په اړه له دې اوس نه یو مثبت ذهنیت ولري او په راتلونکي کې هم دې ته کار وکړي
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو څو ورځې وړاندې په ویسا اکیډمۍ کې سولا نیکمرغي ده تر نامه لاندې د تقریرونو یو سیالي وشوه ښاغلی فروتن وایي چې د دې سیالۍ هدف په ماشومانو کې د برداشت یا زغم زیاتولو حس قوي کول او د سولې پر لور د زده کوونکو پام ور زیاتول وو په دې سیالۍ کې د دې ښوونځي یو ماشوم محمد جانان داسې خبرې وکړې
دشمنانه
ضرورت موږ دی چې د سولې د راوستلو لپاره هر څه وکړو. خپل پلرونه، ترونه، ځوانان او ټول مسلمانان چې جنګ کوي د جګړو څخه راوګرځو. موږ چې په ټول مسلمانان یو، د اسلام په مبارک دین مو ایمان اوړي، هغه دین چې تل یې خپل پیروانو ته چې ورګلوي سولې او په ټولو چارو کې د منځلارتیا او لارښوونه کړې ده. جګړه بیا هغه نظم ګډوډوي او یو ټولنه د بدبختۍ او تباهۍ او خواته بیایي. موږ د سولې لپاره کار کول یو الهي امر دی او موږ ټول مسؤلیت کې چې د سولې د راوستلو لپاره هڅې وکړو.
تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. ډاکټر روبی شهریار چې د وزیرستان تشدد ځپلو ماشومانو سره یې کار کړی، وایي چې تعلیم د جګړه ځپلو ماشومانو لپاره د خوندي پاتې کېدو یوازینۍ لار ده. د هغې په خبره کورنۍ دې پر ځان سخته تېره کړي، خو لوڼې او زامن دې له ښوونځیو نه راګرځي.
سبق نشته، تعلیم نشته، تعلیم نشته. نو دین چې دینو مور او پلار چې دینو هغه سبق نه دی ویلې، مور چې دینو سبق نه دی، پلار یې سبق نه دی ویلې. هغه چې کوم د څونه را روان دي، هغه سبقونه نه دی ویلې. نو هغه چې دینو هغه یو ما خپل ماشومان چې واړی، نو هغه خو پکار دي چې جنې الکی پکار دي چې پای سندش په پکار دي چې نو هغه سکول ته لیږي. نو چې هغه جنې چې دینو پینځو شپه وکړ چې نو هغه بس په کور باندې کینی الگ باندھ چی دینو مزدور شروع کی باہر جنے باندھ دا سے کور جنے کور کار مار کے چیا 12 13 سال چھن دا غیر بارک وادو کی صدا کو سب نے زیاد لغت تشدد دے ہائے الگ کم چی دینو 16 17 سال چھیا غم چی دینو ڈائریکٹ دا وادو کی.
دا سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، په سویزرلند کې د عدم تشدد د پروژې په نامه ایوی ادارې د زده کړو اهمیت دومره ډیر محسوس کړی چې په میلیونونو ماشومانو سره د لړکی کار کوي. د دې ادارې مشر یان هلمن د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې ته وویل چې له دروش کلونو راهیسې د نړۍ په بیلابیلو ځایونو کې په ماشومانو کې د تشدد د مخنیوي لپاره کار پر مخ بیایي.
We believe that knowledge
مش فکر کو چې علم د تشدد خلاف تر ټولو ښه وسله ده. مش باور لرو چې تعلیم د ماشومانو لپاره ډیر زیات اهمیت لري. مش تر ډیره د ټولنیز تشدد او د کوڅو تشدد د مخنیوي او لدې د اغیزمنو سو خلکو لپاره کار کوو. ماشومان مو هدف دي، خو موږ د استادانو سره کار کوو چې هغوی کوچنیانو ته درس ورکړي. په خو موږ خپل د ماشومان لپاره زده کړې برابرولې، خو پر دغه کار ډیر وخت لګیده. نو شلارې داده چې استادان د عدم تشدد په اړه شاګردان پوه کړي. موږ 25,000 استادانو للارې 1,000,000 ماشومان ته رسیدلی.
reached out to over 1,000,000 kids.
یان هلمن زتای چې هغه ماشومان چې ډېرې ټوپکې تمانچې وسلې بمونه ټینکونه او الوتکې بینی هغه له تشدد ډېر اغیزمن کیږي. د نموړې په وینا ماشومان ته باید د زده کړو ترڅنګ د ساتیرې موقع او سهولتونه برابر شي.
تشدد
مختلف قسمونه لري. د جګړې او ترهګرۍ تشدد که څه هم مختلف دی، خو پر ماشومانو یې اغیز یو شان دی. اغیز هماغه سی وی لکه څرنګه چې په کور کې دننه تشدد وي. بل خبره دا ده چې که افغانستان او یا پاکستان کې د یو ماشوم پلار اسکر وي یا وسلوالې ډلې سره ملګری وي، نو تشدد سره د دغه ماشوم عادت کېدل او د تشدد د خپلولو خطر یې ډیر.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، یان هلمن وای چې کوم ماشومان چې د جنگونو په چاپیریال کې رالو شوی وي، هغه پر ځان باور نه لري. د نموړې په خبره دوی سره باید په دې لړکی کار وشي.
زبدا وایم چې یو ډیر مهم شی پر ځان باور درلودل دي. موږ ماشومان ته پر ځان باور لرل شایو. دا ورزده کوو چې څنګه له تشدد ډک غبرګون ښودلو پر ځای د خبرو او نورو سوله ییزو لارو مسله حل کړي. همداراز ماشومان ته دا هم ورزده کوو چې په کورنۍ کې تشدد څنګه وي او دوی په کومو نورو ځایونو کې د تشدد سره مخ کېدلی سي. د دې ترڅنګ د ډلو له تشدد د ځان ساتلو په اړه هم ماشومان پوهاو. نن سبا یو ډله نه یوازې په بازار کې پر خلکو یا یو کس حمله کولای سي، بلکې پر انټرنیټ هم دوی خپل هدف په اسانۍ په نښه کوي.
انټرنیټ
او هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پای ته رسیدي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه خکم. خوشاله او آباد اوسئ.
دا مشال ریډیو ده.